سلامونه می ومنی باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم پنننه خبرونه کې به د ولسی شاعر ملنګ جان د 950 تلین په یاد د غونډې ریپورت لرو او بیا به د جنوبی وزیرستان وانه سیمه سره تعلق لرونکو شاعر لیکوال او سندرغاړي شوکت عزیز شوکت سره د هغه په اونر مرکه ولرو لومړی ریپورت ترازو ولسی شاعر ملنګ جان چې د خپل ژوند په اوږدو کې د ولس د بیدارۍ لپاره شعرونه ویلي 950 کال پخوا په یو ترافیکی پیښه کې عمر د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې د ملنګ جان ادبي ټولنې له ولسی او قومي مشرانو سره په ګډه د هغه تلین یاد تازه کړ نور حال په ریپورت کې درکو د ارواخان ملنګ جان په یاد دغه غونډه د تیری دوشنبه په ورځ د بیسودو ولسوالۍ اړوند په چمیار کلی کې د هغه د مزار ترڅنګ په یو حجره کې جوړه شوې وه چې پر ځوانانو سربیره پکې قومي مشرانو او ولسی وګړو هم ګډون کړی و د ملنګ جان ادبي ټولنې مرستیال ابراهیمي وایي چې د ارواخان ملنګ جان د یاد د تازه ساتلو په خاطر یې غونډه رابللې ده
ملنګ جان داسې یو شخصیت و چې په وطن باندې مهین شخص و او کوم شعرونه چې ده ویلي ول هغه اوس هم نه هېرېدونکو اویا کاله شپېته کاله وړاندې چې کومه خبره کړې هغه نن په عملي شکل باندې کابل د ملنګ جان ادبي بهیر چې دلته موږ ځوانانو جوړ کړی و او تقاضا او غوښتنه زموږ همدا وه چې باید دغه شخصیت زموږ نه مړ نه شي چې څنګه مړ دی د باید موږ و تاسې چې دا پخپله مړ دی باید نوم موږ نه مړ نه شي او نوم باید موږ ژوندی وساتو
په غونډه کې یو شمیر لیکوالو د ارواخان ملنګ جان پر ژوند ویناوې واورولې د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل هم یو له هغو چې د ارواخان ملنګ جان په یادې خبرې وکړې نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ملنګ جان ولس ته یو ملي احساس ورکړ همدې د نغمې وي همدې د شعرونه او چې د ولس ژوندۍ وساته ارواخان ملنګ جان په ډېر ساده ژبه شاعري وکړه په شاعرۍ کې هغه احساس پروت دی چې د هر چا ویده ضمیر هم رایخولی شي د هغه پیغام یوازې یوازې د یوې سیمې دپاره نه دی بلکې یو ډېر ټولنیز پیغام لري هغه د دې ټول هیواد دپاره پیغام لري ملنګ جان په زړه کې هغه سوی لري چې نن هم موږ د هماغه سوی له امله سوځو هغه د دې ملت په دربدرۍ باندې هغه د دې ملت په بې سوادۍ باندې نن تقریبا اویا کاله وړاندې د غم اوښکې تویې کړي دي زه فکر کوم چې یو پښتون هم ژوندی د ملنګ جان شعر به په زړه او ذهن کې ملنګ جان بهیر نه کی ځکه هغه یو با احساسه شاعر او داسې شاعري وکړه چې اوس هم ژوندۍ ده او سلګونه کاله وروسته به هم ژوندۍ
لیکوال او کرکتونکې محمد اسب شینواری مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ارواخان ملنګ جان تل د ولس د بیداری سندري ویلې دي
ډېرې قومونو کې داسې خلک تیر شوی دي چې هغه د خپل قوم د بیداری او پوهاوي لپاره ډېر زیار ګاللی دی په خپل ستونزې او کړاوونه زغملې دي خو د ولس په بیداری کې خپل ونډه او رول لوبولی دی یو داغې نه په پښتنو کې ارواخان ملنګ جان دی چې که څه هم ملنګ جان نالوستی و خو د ده په شاعرۍ کې چې کوم پیغام د خپل ولس لپاره پروت و دا د ډیرو لوستو د پیغامونو نه ډیر لوړه اوچت دی ملنګ جان د شعر په ژبه پښتنو ته زولۍ غوړولې وه ملنګ جان د شعر په ژبه د خپل ولس بیداری غوښتله ملنګ جان په شعر کې د وخت حکومتونه د پښتنو د حقوقو د تامین لپاره هڅول ملنګ جان په شعر کې د وخت حکومتونه د خپل قلمرو د ساتنې لپاره تشویقول
لیکوال او خبریال شیرشام درد ویل ارواخان ملنګ جان په خپل شاعرۍ کې د پښتون د یووالي سندرې ویلې دي
زمونږ ولسی حماس او ملي شاعر ملنګ جان هغه شخصیت چې د پښتنو د یووالي او د هیواد د خیرازۍ او پرمختګ لپاره ډېر بلالوی ارمانونه له ځان سره لرل او په خپله فلبدیحه شاعري چې د کوله په هغې کې به یې د قومونو د یووالي د وطن د پرمختګ او ترقۍ موږ په ناوړو دودونو باندې ډېر ښکلي شعرونه لیکل یعنی ملنګ جان زموږ د ولس لپاره د یو امام او د یو پیشوا حیثیت لري همدا اوس هم چې په هره دیره او اجره کې کینې او د سپینګیرو سره د هغوی خبرې واوري نو حتما د نصیحت په ډول د ملنګ جان خاطرې درته وایي یا دغه د شعرونو بېلګې درته وړاندې کوي نو ملنګ جان زموږ ولسی ایډیال شخصیت و
په غونډه کې یو شمېر ترنم کوونکو دار واخند. ملنګ جان چاربیتې په ترنم سره هم وویلې چې دلته یې د غلام رسول په غږ کې یوه نمونه ستاسې په وړاندې ږدو.
خلک په خپل فکر زرباب جوړوي، مونږ یو خان ته پسې جولا لټو، قلم پلا ظلم کتاب جوړوي، مونږ تش دیوات پسې قلا لټو، هزار سوال ته خلک جواب جوړوي، مونږ یو ټکې ته ملا لټو. ملنګ جان غوس په دې پیغور دے، زکه زلمیانو ته خبر ورکوي، جهان دلم خوشا سور دے، هر ځای کې نخې دې ونر ورکوي، وطن زمونږ د مینې کور دے، خلک په خپل مینې سر ورکوي.
هر وخت ملنګ جان په 1950 میلادي کال د 43 کلونو په عمر په یو ترافیکي حادثه کې عمر او د ننګرهار بیسودو ولسوالۍ په چمیار کلی کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شوکت عزیز شوکت د جنوبی وزیرستان د وانه د ستر پنغالی سیمې اوسیدونکی دی چې په دې وروستیو کې د ډیرو خندونو سربیره د هنر میدان یعنی موسیقۍ ته مخه کړې ده او تر دې دمه یې څو البومونه د موسیقۍ مینوالو په ځانګړې توګه خپلو سیمه ییزو مینوالو ته وړاندې کړي دي. ښاغلی شوکت د سندرغاړي تر څنګ شاعر او لیکوال هم دی او تر دې دمه یې یوه شعري او یوه د لنډو کیسو ټولګه هم چاپ شوې ده. له شوکت عزیز شوکت سره په پېښور کې زموږ همکار زبی مومند مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې څنګه یې د هنر لاره غوره کړه.
خبره دې د موسیقۍ وکړه، نو مونږ خو د ډېر وخت نه کنه شوق مې هم زیات و، او بل د 2004 کال نه چې کوم آلات را باندې شول کنه هغې کې موسیقي خو وزیرستان کې بیخي له منځه لاړه، خو مونږ به بیا هم د حجرو کې موسیقي ژوندۍ ساتلې وه. وخت په وخت به مو پټ پټ پروګرامونه کول، به مو ښکاره کول کنه، خو تر اوسه زما د وڼه د سیمې نه کوم سندرغاړی لا د موسیقۍ ډګر ته کوم کس نه و راغلی. نو ما ویل په کار ده چې مونږ یو پیغام ورکو دنیا ته موسیقۍ د لارې، او بس دا یو شوق او یو جذبه وه چې مونږ یې تر دې ځایه راورسول.
اگر تاسو څنګه ویلي چې په جنوبي وزیرستان د وانه په سیمه کې بل سندرغاړی نه و یا داسې څوک نه و چې هنر خلکو ته وړاندې کړی وی، آیا تاسو د وانه د سیمې نه لومړنی سندرغاړی چې دې میدان ته راوځئ؟
او بالکل، زمونږ چې د وانه کومه سیمه ده هغې نه تر اوسه پورې که مونږ تاریخ ته ډېر خوشحاله شو هسې کوم سندرغاړی نه دی راغلی، نو بس دا برید لمامات شوی دی او راغلی هم د موسیقۍ ډګر ته، او هڅه کوم کار وکړم د موسیقۍ دپاره.
د موسیقۍ ډګر ته چې تاسو کله راغلی، آیا ستا د هنر سره مینه وه؟ سلام عمل و علت څه و چې موسیقۍ دې شروع کړه؟ د دې وجه څه وه؟ ستا خپله مینه وه د پښتنو د سندرغاړو چې تاسو لیدل، دې نه تاسو متاثره شوي وی، څه وجه وه؟
او بالکل، د موسیقۍ سره خو مینه وه، او وی به هم بل حالات هم داسې و، خو ما خو خلکو به سویل یا سویل کنه، خو زما هلته په سیمه کې دا کوشش و چې کوم وخت موسیقۍ تربته شوه یا ماحول تربت شو د موسیقۍ دپاره کنه، نو ما کوشش و خلکو ته خو به مې داسې نه شول ویلی، ما ویل د دې سیمه کې موسیقۍ ژوندۍ وساتو کنه، او بس نور حالات یې و مینه ده دا ټول چې سره یو شي نو انسان تر یوه بریده رسوي.
تو شاعرو میں شاعری سره سره د هنر د موسیقۍ ډګر ته هم راوتلې، دا څه وجه وه چې تاسو لومړی شاعری ته مخه کړه او بیا د هغې د وروسته تاسو موسیقۍ ته مخه کړه؟
د شاعری وجه خو که وایې که نه، ما ته خپله هم پته نه لګي چې څه وجه وه ولې مې شعر ولیکلو، خو البته چې کوم حالات زمونږ په سیمه راغلل روان دي، دې حالاتو زمونږ په شعر کې بدلون راوست. مونږ ډېر څه محسوس کړل، ډېر دردونه، او سیمه ورانه شوه، کورونه وران شول، ډېرې بدې ورځې راغلې زمونږ په سیمه باندې، او پاتې شوه د موسیقۍ خبره. زه به ډېر مخکې راغلی، خو هغه وجه دا وه د مخکې د رانه راتګ چې مونږ په سیمه کې د موسیقۍ دپاره کوم داسې لارې او طریقې نه وې کنه چې مونږ راغلي وای کنه، خو نو اوس زه دومره شوم چې زما واک خپل به وبولم، واک د هر انسان خپل دی کنه، خو د خپلې مخې شوم، نو ما کوشش وکړو چې اوس په کار ده چې ما نه څومره کېږي دومره د موسیقۍ دپاره کار وکړم.
مونږ ولیدل چې په دې وروستیو کې په شمالي او جنوبی وزیرستان کې د سخت دریزی یا د تر هکرې داس یو لړۍ تیر شو چې هغه ټول پښتانه او زپل ډیر خلک به کور کړل کور بلر بر کې دا حالات روان دي. نو آیا د جنوبی وزیرستان کې دا کم حالات روان دي د ته پکتو ستا په د هنر باندې ساغیز نه پریوزی ته کولای شي ډاډه په جنوبی وزیرستان کې په خپل سیمه کې په ډاډه د شپې موسیقي او کې په جوړو کې موسیقي او کې خلک راو غړي کم چې ستاز راو غړي هغه سره او کې کنه د سخت دریزی د وجه نه تاسو دا لړۍ نشي پر مخ ګولل تا
هل ته به دا وایم کنه مونږ خو ما خو مخ کې دا وضاحت وکړو چې هل ته مونږ جوړو کې پروګرامونه کول او موسیقي مجلسونه جوړول خو هغه سي کار نشي کېدای لکه کوم ته چې اړتیا لري موسیقي د پر هغه خدمت نشي کېدای کنه لکه کوم چې په نور سیمه کې کیږي او دا به وایم چې
وجه صدا د سوجه د خدمت نشي کېدای ته خو دا د سیمه سندرغړی شاعر ته ولې د خدمت نشي کولای سو مسله ده
او نو هو تاسو په یګی کنه چې کوم حالات روان دي الته د کوم مخ نه روان دي کنه نو هل ته موسیقي د پاره خدمت کول زما د پاره ډیر مشکل کار دي د هر چا د پاره مشکل دي
ته پښتو موسیقي ډګر تر اتلو نه مخکي آیا ته د پښتنو سندرغاړو نه کم سندرغاړو نه متاثر وې
او متاثر خو د ټولو پښتنو نه يم چې څوک پښتو وایي کنه هغه نه متاثر يم خو بیا به زه دا وایم چې زه د هر چا د ښې سندرې نه متاثر وم نو کوشش کوم خانه ښه سندره ووایم
ستاسو موسیقی آیا عمر په خپل سیمه ایز لهجه کې کوي کنه کوشش کوي چې داسې یو امیانه لهجه استعمال کړي چې په لارو بر پښتنو ټول په پوهې شي
کوشش مې دغه دی چې زه امیانه ژبه کې سندرې وایم وایم لګیایم کنه خو زمونږ چې کومه علاقایي لهجه ده هغې کې مونږ ځکه کوشش کوو چې زمونږ وزیرستان چې کومه سیمه ده دې کې خلک ډېر دردېدلي او ځورېدلي دي او څه پیغام ته اړتیا لري نو مونږ د خپلې لهجې د لارې خلکو ته یو ښه پیغام ورکولی شو
نو د سهیل لري چې په روان سو کلنو کې به آیا په وزیرستانو کې تاسو دا وینئ چې د کې په پراتونکو وختونو کې دا سیا من راشي چې تاسو ول تلړ شي او اجرو کې مجلسونه او کوي یا تړونه او کوي ازوانان راشي تاسو تکینی ټنګ ټکور شي آیا تاسو وینئ چې پر روان وختونو کې به داسې یو ماحول جوړ شي ماحول بسازګار شي تاسو د موسیقي لپاره
زه وایم او ول نه مونږ پښتانه دي د غسیمه پښتانه ده کنه او موسیقي سره زه وایم د نور سیمه په پرتله ډیر یاد شوق لري زمونږ خلک خو وخت به انتظار یو وخت بلګي ولې چې دا خو د نړۍ خبرې دي او د نړۍ کارونه دي الله دې وکړي چې امن راشي او را بشي زمونږ نه هیلې هیڅ کله نه یو او راځي به ان شاء الله اوس هم سندرې خلک غوي په غرونو غړنګونو کې او نو ان شاء الله داسې وخت به راځي چې هلته به غټ غټ پروګرامونه هم جوړیږي د موسیقۍ
خپل سندرو لارې کوم پیغام خلکو ته ورکوي
امن ته اړتیا لرو امن پیغام کوشش کوو او نور هم ډیر د تعلیم لپاره هم مونږ کوشش کوو اوس مې د ماشومانو لپاره یو ترانه باندې کار کړی وو خو چې کوم بنیادی سیز دی هغه امن دی مونږ امن ته اړتیا لرو نو کوشش کوو د امن پیغام خپور کو ماشومانو لپاره ترانه یو شعار غونډې وکنه بابا ما سکول ته بوځه او نو هغه د قسم و چې زه الی به زده کوم مو داس ماحول ته بوځه آده بسته مې روکا بابا مسکول ته بوځه
چې زه الی به زده کوم مو داس ماحول ته بوځه چې زه الی به زده کوم مو داس ماحول ته بوځه
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي.
کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟
په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلی سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.